دا مشال رادیو ده وخت د غرمې واب چاسوه نن د چمی ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 15 نیټه ده ز احمد شاه زمیه مو د مشال رادیو پروانه خبرونه کی ستاسو هر کله کوم پروانه خبرونه کی به د پاکستان د وسنی سیاسي وضعیت په اړه د سیاسي مشرانو څرګندونی او د پارلمان ګډه غونډه د اسلامي دولت او سوالي ډلې په اړه د پاکستاني حکومت دریز په قبالي سیمو کې د پولیو د ناروغي زیاتوالی او په بریتانیا کې د افغانستان په اړه د ناټو د سرمشري سربیره د تنور یو شمېر راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل وزیر داخله چودری نثار د پزګوند یو مشر اعتزاز حسن پر ضد د کډو خبرو پر سر بخښنه غوښته ده. اروپای ټولنه وايي د ایران او نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران اټومي پروګرام د محدودولو په اړه پر تړون باندې په نیویارک کې د رواني میاشتې له 13 خبرې پیل شي. د ناټو مشران نړۍ ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه ارزونه کوي. وسم تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل وزیر داخله چودری نثار د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز حسن پر ضد د کډو خبرو پر سر بخښنه غوښته ده. چودری نثار پرون پر اعتزاز حسن یو شمیر تورونه لګولیو چې په جواب کې پیپلز ګوند نن د پارلمان په غونډه کې احتجاج وکړي. د پیپلز ګوند او د اپوزیشن مشر خورشید شاه نن په خپل وینا کې چودری نثار ته په اشاره سره نواز شریف ته وویل چې د پر ضد خپل خلک سازش کوي او د عدالتونه ماران دي. په جواب کې نواز شریف له پیپلز ګوند او اعتزاز حسن بخښنه غوښته. لومړی وزیر د عمران خان او طارق قادری احتجاجونو ته په اشاره سره وویل چې د دوی لوجه د مالدیپ او سرلنکا ولسمشرانو د پاکستان دورې ځنډولې دي او اوس د چین د ولسمشر پاکستان ته راتګ له شک سره مخامخ شوی دی. د دې په خبره د چین له ولسمشر سره د 40 ارب ډالر تړونونه بلاسلیک کېدل. د پارلمان کډ غونډه د تریک انصاف او اهمي تریک د روان احتجاج وجې د رالولاړ سوي سیاسي بحران د بحث کولو لپاره رابلل سوي ده. د پاکستان د پارلمان ټول ګوندونه د نواز شریف شاته ولاړ دي او له دې استعفا نور کولو قرارداد هم منظور کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان موجوده سیاسي بحران په نتیجه کې آئین مات کړل شو نو هیواد به هم ورسره مات شي. د خبره نوموړي 13 ورځ په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند تر مشاورتي غونډې وروسته خبريالان ته وکړه.
اگر یہ موجودہ کرائسس
نن کچرے موجودہ سیاسی کڑکچ په نتیجه کې د پاکستان آئین زی حماتی کی 9000 او بغیر د سویرې دا خبره کوم چې بیا به د 15 صبح نوی 15 آئینونه جوړیږي ځکه چې د آئین لپاره زمونږ مشرانو ډېر قربانی ورکړې دي. کدا هر څو هم د غشان روان وي نو دا ملک په مات شي.
اسفندیار ولی خان وویل چې جنگ د لاهور او اسلام آباد دی خو د صوبی حکومت ورته ورغلی دی چې لکبل یې نه یوازې د پښتونخوا چاري پر مخ نه ځي بلکې د شمالي وزیرستان لکونه کډوال هم هیر کړل سوي دي. پاکستان وایي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې پخوا نوم یې داعش و د وجود په اړه ثبوت نه دی پیدا کړی. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا وخت د پاکستان پوز هغه وسلوالو خلاف په شمالي وزیرستان کې یو فیصله کون کاروایی په منځنۍ مرحله کې دی چا چې بیګونا پاکستانیان وژلي دي. پاکستان ټولو وسلوالو خلاف بغیر د څه امتیاز کاروایی کوي که هغه داعش وي او که یو بل ډله. خو زه بیا دا خبره کوم چې پاکستان کې د داعش موجودګۍ په اړه صرف د میډیا رپورټونه دي. موږ په خپله خاوره د دوی د موجودګۍ په اړه څه ثبوت نه دی کتلی.
تسلیم اسلم زیاته کړه چې د عمران خان او طارق قادری احتجاجونه د پاکستان کورنۍ مسله ده او یو شمېر وادونه هم دا د پاکستان کورنۍ مسله بولي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب د صوبې تر واک لاندې کشمیر کې د بارانونو له کبله پر مرګ ژوبله د خپګان څرګندونه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي وزیر اعظم له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ملي ادارې ته ویلي چې په سمدستي ډول په ځپلسو سیمو کې خلکو ته مرستې ورسوي. له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي د پشکال بارانونو له کبله د پنجاب په لاهور، سیالکوټ او ګوجرانوالا او د کشمیر په باغ، راولاکوټ او کوټلي کې د کورونو د چتونو او دیوالونو نړېدو په پیښو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د موسمیت داروای د بارانونو له کبله د چناب پسند کې د ډېری لوی درجه سیلاب وو. اداره زیاتوي بارانونو به له دوه تر دوه ورځو پورې روان وي. اروپای ټولنه وایي د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران ایټمي پروګرام د محدودولو په اړه پر تړون به په نیویارک کې د رواني میاشتې له 13 خبرې بیا پیل شي. تیر ورځ د اعلان پر داسې مهال وسو چې ایرانیو او امریکایي چارواکو په جنیوا کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ دوه اړخیزه خبرې پیل کړې. دا دوه اړخیزه خبرې اترې د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د هغو هڅو برخه ده چې دا باور کړل شي چې ایران د ایټمي وسلو جوړولو صلاحیت ترلاسه نه کړي. د ناټو مشران نړۍ ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه ارزونه کوي. د ناټو مشر اندرس فوغ رازموسین وایي دا د نړیوالې ټولنې زمواري ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرمختګ مخه ونیسي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په ویلز کې د ناټو سرمشریزې پر لومړۍ ورځ وکړه. د اسلامي دولت وسلوالو په شمالي او غربي عراق کې لوی برخې نیولې دي او په شام کې هم حمله او پرمختګ کړی دی. رازموسین وویل باور دی چې کله اتحادیانو یې غوښتنه وکړه نو هغوی به په سنجیدګۍ له عراق سره د مرستو په اړه غور وکړي. په عین وخت کې د اسلامي دولت وسلوالو شاوخوا 50 کسان د بغداد په شمال کې په یو سنی اکثریتي کلی کې د دې ډلې د جنډې یا بیرغ سوزولو په تور تښتولې دي. او وروستۍ خبر دا دی چې د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او تازه رپورټ وایي په نړۍ کې په هرو 40 سیکنډو یا ثانیو کې یو کس ځان وژني. تیره ورځ ډبلیو ایچ او د ځان وژنو مخنیوي لومړی نړیوال رپورټ خپور کړ چې پکې په لس کلونو کې په نړۍ کې د خودکشیو د پیښو معلومات څرګند شوي دي. رپورټ وایي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 800,000 کسان ځان وژني او خودکشي له 15 تر 90 کلونو پورې د عمر لرونکو کسانو د مرګ دویمه لو وجه ده. د رپورټ تر مخه د ځان وژنو سره له 70 کلونو او تر دې د زیات عمر په کسانو کې تر ټولو لوړه ده. رپورټ وایي شاوخوا 15% خودکشي په هغو هیوادونو کې کیږي چې ګټه یې کمه یا متوسط وي. له دې سره د مشال ریډیو خبرونو پای ته ورسېدل. تاسو د کرنسۍ نرخونه او د موسم حال اوریدای سي.
نن د پېښور کرنسۍ مارکیټ کې یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 1.33 روپۍ او 1.33 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.68 روپۍ او په 1.6590 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 20.65 روپۍ او په 20.90 روپۍ. یو ریال په 20 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.25 روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پېښور او شاوخوا سیمو په شمول په بنو کې به هم وریځ وي او په کوئټه کې به موسم خشک وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د وسنی سیاسي وضعیت په اړه د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندی عارف علي خان ویلي دي کاین مات کړل سو نو پاکستان هم روغ نه پاتې کیږي.
اگر یہ موجودہ کرائسس کے نتیجے میں وہ آئین جاتا ہے یہ ملک پھر ایک نہیں رہے گا.
پاکستان وای په دا هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د شتون په اړه ثبوت نه لري. بلخوا د سیمیز چاریو کار په څیر دا ډول نظر لري.
دا غیشو اکټیویټیز د تیرو درو څلور میاشتو د په پیښور کې د پیښور نه تیر کا سره اترابو کې دا شروع دي.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغي مخ په زیاتېدو ده. کارپوهان وایي د دې د خپرېدو لویه وجه ناامني ده.
کیسونه چې کوم دي د خیبر ایجنسی نارت وزیرستان دی او ساوت وزیرستان دی.
د ناټو مشر اندرس فوغ رازموسین د افغانستان د انتخاباتي بحران د سمدستي هواري غږ کړی دی. او د روان خبرونې په پای کې په جمهوریت 19 پروګرام کې دا ځل په افغانستان کې د مدني ټولنو پر وضعیت بحث شوی دی.
د مدني ټولنې اساسات ایښودل شوي دي، خو یو مشکل دا ده چې دوی غیر له بهرني مرستو دوام نسي ورکولی.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د اوسني سیاسي وضعیت په اړه د پارلمان د ګډه غونډه نن په څلورمه ورځ هم روانه ده چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران خپل نظر بیانوي. په دې اړه دا وخت زموږ سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د ټلیفون پر لیکه دی. سراج زهیر، ورځم په خیر.
ډیره مننه احمد شاه.
سراج زهیر، د پارلمان د ګډې غونډې د نن ورځې حال کراکي، چې نن کوم مشرانو څه څه وویله او د پاکستان د اوسني سیاسي وضعیت په اړه یا د آئین یا د جمهوریت یا د دغو احتجاجي ناستو په اړه څه نظر شریک کړي؟
احمد شاه، لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن په څلورمه ورځ د کم سیاسي کړکېچ چې په پاکستان کې روان دی او دلته درنی چې کم په اسلام آباد کې روان دي، د دې لپاره دا غونډې رابلل شوې وې. پدې موخه باندې دا شریکه غونډه نن هم روانه وه. پدې کې لټول لومړی چې دی نو د پاکستان پیپلز پارټي د اپوزیشن کم لیډر چې دی خورشید شاه خبرې وکړلې، او خورشید شاه هغه خبرې وکړلې کوم چې تیر ورځ د وزیر داخله چودري نثار د پاکستان پیپلز پارټي د سینیټر اعتزاز احسن په حق لکړې وی چې هغه پکې ویلو چې دا د لین مافیا یا کوم د ځمکه قبضه کوونکو جهاد قبضهونکو وکالت کوي، او دغه شانتې د پی ایل پی جی کوټې امخلي د تورونه په باندې لګولي. نن د هغه تورونه په حق باندې خورشید شاه خپل بیان ورکو او د پسختو ټکو کې اوغندله چې حکومت لزانه دي په کار د سره وینه د په کار چې هغه په اپوزیشن باندې داسې په دنیا دا تورونه ولګي، ځکه چې دوی د جمهوریت ته سفر کې چې دینو دوی د حکومت سره ملګری دي او دا کم چې سیاسي کړکې چروان دي تا خد مول غواړي، نو باید چې حکومتي وګړي کم دي اگر داسې قسمه بیانونه ډډه وکړي. لدی رستو د پاکستان وزیر اعظم راغه، هغه په دې غونډه کې خپل بیان ورکړو. داغه وزیر اعظم په دې مخ باندې ویل چې کم دا ترنی روان دي، نو هغه هم دا ویل چې کم دا ترنی روان دي د پاکستان تحریک انصاف لخوا او د پاکستان عوامي تحریک لخوا. نو د دې په ځبانه د مالدی په د سریلانکا او د اوست دي نو د چین د صدر دوره چې دی هغه وزر د ول شوا او د هغه د وجه سلور دیش عرب ډالر نقصان پاکستان ته وشو، ځکه چې د دغه دورو لکه بل پاکستان کې د سلور دیش عرب ډالرو سرمایه کې دلا. نو په دې ځبانه هغه را نقل چې د سیاسي صورتحال غټیک نه په پاکستان کې. د دې سربېره وزیر اعظم په اعتزاز احسن نه معافي هم مخته بخنه او مختله، خو دا غي په جواب کې چې کله بیا اعتزاز احسن راغې نو هغه ویل چې باید چودري نثار کوم چې وفاقي وزیر دی هغه خپل راغلی وي او د پارلیمان په مخ کې د دوی نه معافي غوښتي وه. دغه شانتي دا بیان روانو چې په دغه وخت کې چې کله دغه را پاسې ته د وزیر داخله هغه خپل بیان ورکولو، نو د قومي اسمبلی سپیکر چې کوم دی نو هغه دا غونډه دا مشترکه غونډه چې دی د ګل د ورځې د 15 بجو پورې وځندوله.
صحیح، ډیر مننه سراج زهیر د تفصیلي معلوماتو شریکولو. شو ورځ ولري. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو اوریدلی شئ. د ویم نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د پاکستان موجوده سیاسي بحران په نتیجه کې آئین مات کړل سو نو هیواد به هم ورسره مات سي. دا خبر اسفندیار ولی خان تیر ورځ په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند تر مشاورتي غونډې وروسته خبريالانو ته وکړه. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا زیارت په ورځ 400 ولی باغ کې په موجوده سیاسي صورتحال باندې د عوامي نېشنل ګوند یو مشاورتي غونډه وشوه چې پکې په ملک کې پر روانو سیاسي حالاتو باندې خبرې اترې وشوې. د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په دې موخه خبرې غونډه ته وویل چې د ملک سیاسي صورتحال ډیر خراب شوی دی او کچره د موجوده حالاتو په نتیجه کې د پاکستان آئین مات کړی شو نو ملک به هم ورسره مات شي.
اگر یو موجوده کرایسس کې نتیجې مې وو آئین جاتا ہے
نن کچره موجوده سیاسي کلکې
په نتیجه کې د پاکستان آئین زی او ماتیږي نو زه پجار او بغیر د سویرې دا خبره کوم چې بیا به د پنځو صوبو نوي پنځه آئینونه جوړیږي، ځکه چې دې آئین لپاره زموږ مشرانو ډېر قربانۍ ورکړې دي. خو ولې په اسلام آباد کې ناست دغې خلکو د پارلیمان څخه حل کړو، د عدالتونو یې څخه حل کړو، د انتظامیې څخه حل کړو، او که دا هر څه همدغه شان روان وي نو دا ملک به مات شي او یو به پاتې نه شي.
یہ ملک پھر ایک نہیں رہے گا.
د پښتنې په جواب کې چې آیا د پارلیمان دا ګډ غونډه ورستو د ټولو سیاسي ګوندونو د جمهوریت او آئین لپاره یازو کېدو ورستو جمهوریت او آئین ته چې کومه د خطرې خبرې کېدې آیا هغه ختم شوي او کنه؟ دوی مشال لیډو ته وویل
ختم نشو خو په ډېر کمزوري پوزیشن ته لاړل هغه خلک، او یو ډېر مضبوط میسج چې دی هغه پارلیمنت ورکړ. نو سړی او کس که بل څه کوي نو هغه بل ځله سوچ کوي، او دا ده چې پارلیمنت خو سوال نه پیدا کیږي. اوده سړی یا راویخی کی نو چې یا راویخی نه هغه بیا اوده کیږي نه، بس اوس راویخی وی دي اوس بیا نه اوده کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې جنگ د پنجاب د سلورو حلقو خولي په خیبر پښتونخوا کې موجوده صوبای حکومت دا جنگ د پښتنو سر لروړو، او دا وخت د صوبې ټول مشران په اسلام آباد کې ناست دي او صوبای بے سوک پرې خدا. دوی ویل چې په موجوده حالاتو کې دوی نه د نواز شریف ملګرتیا کوي او نه د عمران خان، خو دوی صرف او صرف د آئین او جمهوریت تحفظ غواړي.
جنگ د لاهور د سلورو حلقو دی او صوبای حکومت زما ته لرې اسلام آباد کې ناست دی. څومره ورځې وشوې چې ستا وزیران نشته، ستا وزیر اعلی نشته، په لکونو آی ډی پیز بې اثرې پراته دي. زما نه خپل حکومت وکړي، زه په خپل حکومت پسې ګرځم، نور مې پکې داسې سو د لاهور جنگ دی زما سر لره وړه. دویم که دې زیاتې کوي نو هغه هم زیاتې کړي. زما خپل هم ډېر تحفظات دي د نواز شریف ته. زه ځان د پارلیمنټ پکې، د جمهوریت کیمپ کې او د آئین پکې ولاړ.
نوموړی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مرکز کې په پنجاب کې په حکومتونو باندې هم سخت ټکونه وکړل، او ویې ویل کچره د لاهور ماډل ټاون اف آی آر په وخت درج کړی شوی وو، او دغه رنګ چې کومې څلور حلقو په لټنې عمران خان غوښتلې هغه په وخت کړی شوی وي، نو اوس په دومره حالات نه خرابېدل. دوی دا هم ویل چې په تېر انتخاباتو کې د ټولو نه زیات ټګي عوامي نشلګون سره شوې ده، خو وایې د جمهوري عمل د پرمختګ لپاره دوی هر څه ته غاړه کېښوده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په اسلام آباد کې د اگست له نیمایي راهیسې د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو احتجاجي ناسته پر داسې مهال روانه ده چې پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسوالو په ضد عملیات کوي. د پاکستان پر رسنیو دا مهال د احتجاجونو خبر لومړی ځای لري او بحثونه پر کېږي. په هیواد کې البته سیاسي بحران ته په کتو د وسلوالو او امنیت په اړه اندېښنې هم څرګندېږي. پوښتنه دا ده چې آیا وسلوال له دې ډول حالاتو ګټه اخیستای سي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب د ملیحا میرزاده په راپور کې واوري.
په پا پاکستان کې روان سیاسي اړی ګړی کو یو خوا د میډیا پام د وزیرستان د بیکوره شو خلکو نه په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاج ته ګرځولې دي، نو بل خوا داسې ګنګوسې هم شته چې وسلوال د روانو حالاتو نه په ګټه پورته کولو سره د خپل قوت د بیا راټولولو او زیاتولو په هڅه کې دي. دا چې د حکومت او میډیا ټوله توجه دغو احتجاجي ناستو ته په ګرځېدلو سره په پاکستان کې موجود وسلوالې ډلې څنګه ګټه پورته کولی شي، د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي.
ٹھیک ہے کہ اس وقت جو پوری اٹینشن ہے وہ یہ جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اسلام آباد میں
دا خو سیدا چې دا وخت ټوله توجه په اسلام آباد کې پر احتجاجونو ده، او یاغیتوب او پوځي اپریشن لپاره غورځول شوی دی. خو د دې باوجود موږ ثبوت نه لرو چې د دغه درنو لامل به وسلوال زیات مستحکم او مضبوط شي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي کاروایي لامل د دغه ډلو ترمنځ رابطې پرې شوی دي، نو دغه وجه ده چې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن لامل په ملک کې د تشدد کچه ټیټه شوې ده، او په راتلونکو کې د زیاتېدو امکان نه ښکاري که څه هم موجودیت اوس هم لري.
خو په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان بیا وایي چې کېدی شي وسلوال د روانو حالاتو نه ګټه پورته کړي، چې په دې څو ورځو کې په میډیا یو وار بیا بیانونه راغلي دي.
په دې وروستو کې چې کم د طالبانو خپل منځي اختلافات دي، د هغې رپورټونه یا د هغې بیانونه، هغوی لکه حملې هم شوي دي، او دغه رنګ د هغې هغه په میډیا کې یو وار بیا هغې راژوندي شوي هم دي. ټي ټي پي دي د هغې هم دا یو بیان اوس راغلی دی. حالانکه تقریبا چې کله د اپریشن شروع شوی په شمالي وزیرستان کې د هغې هغه د میډیا کار کری بالکل لکه ولاړو نو لکه داسې ښکاري چې په دې کې امکانات به وي چې توجه ټوله یو طرف ته شوې ده، امکان به ډېر زیات وي چې هغې د دې حالاتو نه ګټه واخلي.
د حسن عسکري په خبره داسې نه ویني چې وسلوال په دې نیستیو کې د لویو حملو صلاحیت لري.
دیکھیے یہ لوگ کچھ تو دوسرے ٹرائبل ایجنسیز میں بھی جا سکتے ہیں، کچھ افغانستان چلے گئے، کچھ
گورا داخلک یا خود پاکستان نور و قبائلی سی متتلشی سا افغانستان تلاڑل او زنی بیا پا پاکستان وزیرستان کې دننه پټ شول، خو په شمالي وزیرستان کې چې دوی کوم ازادي او ځانګړی حیثیت لرلو هغه دوی ته په یوه ایجنسۍ کې هم نو حاصل. دوی خواره شوي دي او د دوی نتورک کمزوري شوی دی. تر څو چې دوی واپس خپل نتورک نوی بحاله کړي، نو تر هغه د تسلسل سره لوی حمله نشي کولی، که څه هم د وړو وړو پیښو صلاحیت اوس هم لري.
بلخوا طاهر خان وایي چې که څه هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي کاروایی وسلوالو ته څه نقصان رسولی دی، خو د دوی مهم مشران لا پاتې دي او نظام یې هم په ځای پاتې دی.
دا بالکل حقیقت دی چې دغه اپریشن سره دوی باندې څه اثر او ساغیز شوی دی. که سړی دا وایي چې یاره نه بالکل دوی ته څه نقصان نه دی رسېدلی، نو کېدی شي دا هم سمه خبره نه وي، ځکه چې شمالي وزیرستان فوج په خپله هم دا خبره کوي چې د دوی یو ډېر لوی مرکز و. طالبان په خپله هم دا مني. طالبان د هغه ځای نه تللی دي، اوس دا ویلم ګران دي چې هغې ته څونه نقصان شوی دی. نو څه نقصان خو هغې ته شوی دی. البته د هغې هغه مرکزي نظم چې دی، د هغې چې کوم هغه مرکزي مشران دي، نه خو حکومت د هغې د وجلو خبره کړې ده، نه طالبانو هغه منلی ده.
یاد دې وي چې په دې وروستیو کې د جماعت الاحرار په نوم د وسلوالو طالبانو یوه نوې ډله اعلان شوې ده چې ګمان کېږي دا د تحریک طالبان د مشرانو د خپل منځي اختلافاتو نتیجه ده.
ملیحه میرزاده وه چې تاسو ته راپور اوروئ. د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان سیاسي بحران په اړه لیکنه کړې. که په هغه هیواد کې روان بحران ختم هم سي، نو ښکاري داسې چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت او په هیواد کې جمهوریت په کمزوري پاتې سي. د دې لیکنې تفصیل عبدالحقیق کړه. او
د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې تحریک انصاف د تیر کال په انتخاباتو کې د داندلی پر ضد احتجاج کوي، خو عمران خان د دې خبرې په وضاحت کولو کې پاتې راغلی چې آخر ولې د داندلی دغه خبره د ته 15 میاشتې وروسته وریاده سوه. د ورځپاڼې په وینا د تحریک انصاف مخالفین وایي چې اوسنی احتجاج د عمران خان د هغې غصې څرګندوی کوي چې په انتخاباتو کې ګوند په دریم نمبر راغلی او دای وزیر اعظم جوړ نسو. د ورسپانې په خبره بل لور ته مولانا طاهر القادری هم احتجاج کوي. هم ده د پیپلز پارټي د واکمنۍ په وخت کې هم په اسلام آباد کې دغه سي احتجاج کړی وو. د ورسپانې په وینا چېړونکي دا باور لري چې فوج د شاغلي قادری په خاموشي سره حمایت کوي چې دا شان ولسی انتظامیه کمزورې کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي د فوج جنرالان پر نواز شریف باور نه کوي، ځکه چې وزیر اعظم له هند سره امن غواړي، د وسوالو طالبانو پر ضد یې فوجي کاروایی وځنډوله او د جنرال مشرف پر ضد د خداري مقدمه چلوي. خو ورځپاڼه بیا پر نواز شریف هم نیوکه کوي چې وایي د اوسني بحران ذمه وار دی. د ورځپاڼې په خبره دا شان نواز شریف خپل ملاتړ هم مایوس کړل چې دا هیله لرله چې نواز شریف به د دریم ځل لپاره د وزیر اعظم خپل چوکۍ د کمزوري اقتصاد د ښه کولو او هیواد له ترګرۍ د خلاصولو لپاره استعمال کړي. په پای کې ورځپاڼه لیکي چې که نواز شریف له دې سیاسي بحران راه و هم ځي، خو بیا به هم شاید د حکومت او په پاکستان کې جمهوریت کمزوري پاتې سي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. پاکستان وایي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې چې پخوانی نوم یې داعش و د وجود په اړه ثبوت نه دی پیدا کړی. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیز خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړې احتجاجي ناست د پاکستان کورنۍ موضوع ده او یو شمېر هیوادونه هم پر دې سلا دي چې دا د پاکستان داخلي مسله ده. رابعه اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
هفتوار خبری غونډې په وخت خارجه چارو دفتر ویان دی تسلیم اسلم وینا وا چې شام او عراق کې د خلافت اعلان کوونکې داعش په اړه دوی مطبوعاتو کې ځینې رپورټونه کتلی دي چې د داعش کتابچې پیښور او نورو سیمو کې لیدل شوي دي، خو د دې د موجودګۍ څخه ثبوت پاکستان کې لا نه دی کتل شوی. د دې په وینا دا وخت د پاکستان پوځ هغه وسلوالو خلاف په شمالي وزیرستان کې یو فیصله کون کاروایی په منځنۍ مرحله کې دی چا چې بېګناه پاکستانیان وژلي دي او چا چې زموږ په امنیتي ځواکونو حملې کړي دي او چا چې پاکستان کې د عدم استحکام کوشش کړی دی. پاکستان ټولو وسلوالو خلاف بغیر د څه امتیاز کاروایی کوي، که هغه داعش وي او که یو بله ډله. خو زه بیا دا خبره کوم چې پاکستان کې د داعش موجودګۍ په اړه صرف د میډیا رپورټونه دي. موږ په خپله خاوره د دې د موجودګۍ په اړه څه ثبوت نه دی کتلی. هفتوار خبری غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندې وینا و چې اسلام آباد کې د دوه ډلو روانې درنې د پاکستان داخلي معامله ده او کوم ملکونو چې زموږ په سیاسي صورتحال تبصری کړي دي نو هغې هم دا زموږ داخلي معامله ګرځولې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې چې په خوا به په داعش یادېده د موجودیت تردید کړی دی، خو په پېښور کې د دې ډلې په نوم ځینې داسې کاغذونه او وړې کتابچې خپرې شوي دي چې پکې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي خلافت د جوړولو خبره شوې ده. د مشال رادیو خبریال خالد خان د دې پمفلټونو په تناظر کې له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په پښتو او دری ژبو کې لیکل شوی دغه جریدو او کتابچو په حق له ویل کیږي چې دا پیښور خاص ځایونو سره سره د افغان کډوالو کیمپونو کې ناسرګند خلکو دغه جریدي ویشلې دي چې مقصد یې افغانستان او پاکستان کې اسلامي خلافت جوړولو لپاره هڅه کول دي. پیښور کې د افغان اسلامي پریس خبريال تحسین الله د فتح نومي یو جریدي په حق له مشال ریډیو ته وویل چې دا قسم کتابچې وخت په وخت نامعلوم خلکو لخوا پریگی چه پاشای حسیو تنظیم یا ڈلی نمنوی لکلی. دا دا پوینا دا کتاب چه دا پی خور محسوس خبریالانو نا علاوه افغان کڑوالو کی هم ویشل شوی دی.
زیاد تر چیزی پا دی ریفیوجی کیمپس کی دا شوی دی. افغان چکم کڑوال دی دی پی خور خوشا مثلا شمشتو دا غری دی زینو کی دا جری دی خوری شوی دی. خلکو بلا پلا سور کلی شوی دی. سدا سیزی چی آغا سخاص لک جرنل فلاور کلی شوی دی.
دا تا سیملا پوینا پا دا جری دی کی دا داعش په حقلا څه خاص ذکر نه دی شوی، خو دغه ویل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې به د اسلامي خلافت برخه جوړیږي.
لکه دا څه خبر کې نشته، خو دا یو خبره پکې دا شته چې دا غي مقصد چې کوم دی دا دی چې دلته کې کوم د خراسان ریجن چې ورته وي افغانستان سنټرل ایشین سټیټس چې کوم دی او پاکستان دا څه تقریبا څه حصے چې کوم دی خراسان کې لکه دا ٹرائبل بیلٹ او دا سیزونه لکه دا کوي هغه وی چې دا خلافت دی زینو تعالی کا
خو بیا پیښور کې د انګریزي رسپانې ایکسپریس ټریبون بیرو چیف شمیم شاهد وای چې د معلوماتو تر مخه د غشان کتاب چې د پیښور په خوښه کې هغه خلک پروي چې په خوانی جهادي تنظیمونو یا ډلو سره پاتې شوی دي.
زما د معلوماتو نو دا د غشو اکټیویټیز د تیر درو سلور میاشتو د پیښور کې د پیښور نه تیر چا سره اترابو کې دا شروع دي د شبنامی هم تقسیمې دي مجلې تقسیم تقسیم دی مختلف چیزوں تقسیم په پښتو په دری په عربی ژبه کې زما اندازه دا ده چې د داغش کې هغه خلک شامل دي چې کم د القاعده سره یا کم د طالبانو سره تاریخي طالبان پاکستان تاریخي طالبان افغانستان.
دا یادونه ده چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ځینې رسنو هغه راپورونو تردید کړی دي چې ګنی پاکستان کې دننه د داعش یا عراق او شام اسلامي ریاست فعالونه دوام لري. دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت او خبر پولیس لوړ پوری چارواکي په پیښور کې د داسې قسم سرګرمو په حق له داسې قسم بیان ورکولونه ډډه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلي سیمو کې د ګزار ناروغۍ د درو پیښو تر سپتېدو وروسته په اسلام آباد کې د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یونیسف او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې شوې دي. پاکستان وایي له هیواد او په ځانګړي ډول قبایلي سیمو د پولیو وایرس ختمولو هڅې ګړندې کړې دي. پر دې موضوع د ځلاند یوسف سي راپور ته ورسی.
د ان آی ای کی د صحت قائمی ادارې لخوا خیبری جنسې کې د دوو او جنوبی وزیرستان کې د یو نوې پولیو کیس تصدیق وروسته د روان کال دوران ټول هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره 122 او په قبایلي سیمو کې 9 تر رسیدلې ده. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې د پولیو د ختمون لپاره دوی په قبایلي سیمو کې کار تیز کړی دی.
نو پولیټیکل اډمنستریشن نه زمونږ د فاټا سیکرټریټ زمونږ سور ایجنسی سرجنز دی اول تک هسپتالونه دی هغه د ټول خپل هلې ځلې روان دي او دغه پوره پوره کوشش تا دي چې هغه ایریا څخه کم اکسسبل نه دی ته الته هم د کتری چې دی د ماشومان ته د هغه یقیني کی او چې کم ځای کې د طالبانو د طرف نه یا چې کم دغه کم خلق دي د هغه طرف نه پابندي و نو الته کې هم حکومت دا پوره پوره کوشش ته هغه بدیسیز باندې کنوینس کی دا زمونږ د مشرمانو د مستقبل لپاره زهر دی.
د یونیسف لخوا خیبر پختونخوا او فاټا کې د پولیو ختمون د ټیم مشر ډاکټر بلال وای چې د قبایلی سیمو مشرمانو ته پولیو ساس کې ورکولو کې لټولو غټ خن بدمنیده.
زه اوس
اوسم دا یو میٹنگ نه راغم او اډیر های لیول میٹنگ او ای باندې هم دا خبره فوکس کړل چې را فاټا کې مونږ دا پولیو کیسونه چې کوم را روان دي دا د سره څه چلو کوه نو کیسونه چې کوم دي د خیبر ایجنسی او بیا خاص په خیبر ایجنسی کې چې کوم دي د باړې نه روان دي او په باړه کې بیا خاص یو زید ایته ملوړ وای چې کوم دي نه کیسونه روان دي او دا سه جمرود دی نارت وزیرستان دی او ساوت وزیرستان دی کیسونه دا باجوړ نه ناراضی کیسونه دا مومن نه ناراضی کیسونه دا ورغزون نه ناراضی کیسونه دا کورم نه ناراضی او کیسونه ول ناراضی چې الټا سکیورټی سچویشن خده الټا ماشومان ته ټیمان رسیا اولټا ویکسینیشن کیږي
نو مړي جاتکړه چې شمالي وزیرستان څخه د بیکور شوی خلکو بندوبستی سیمو تراتلو سره د پولیو وایرس نور هم خورېدو خطر ده د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی خلکو ته د پولیو ضد ساسکي ورکولو په باب لمو چکله د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان ترکه څخه پختل نو د هغه وینا وا
فاټا ایریا کې چونکی التر خلکو ټیمز الته تلین شو راي پریچ کنو نو خلک نن چګم د وزیرستان کې ټول نزيات مسله یا موسر دلته په خیبر کې مسله را خلک چرازین ترانزیت پوینټس لګي دلی دي الته چګم دنو الریډي ټیمز ناشتي هم مونیټر کو باکه دا نو پولیو ویکسینیشن ورکونن صرف ټول نزيات effectively خبر پختونخوا روانه زګه چې موږ فارټا بیڈ سره موږ یو ځای موږ مانیټر کوو ان شاء الله کوشش هم دالې چې دا الیمینیټ کو ختم کړو
سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په قبایلی سیمو کې مخه تراغلي نه اتیا پولیو کې سنو کې یو شپې تر شمالي وزیرستان ولس د خیبری جنسې او اته د جنوبي وزیرستان دی زلان یوسف زئی مشال رادیو پیښور
زموږه لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازګر تر 6 بجو پرې اوري داسي د غرمې یو نیمه بجې سو عبد الحکیم کاکړ به د مهم خبرونو لنډي سووروي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل وزیر داخله د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز اعظم پر ضد د کړو خبرو پر سر بخښنه غوښته ده چې د رنسار پرون پر اعتزاز اعظم یو شمېر تورونه لګوي چې په جواب کې پیپلز ګوند نن د پارلمان په ګډه غونډه کې احتجاج وکړي د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان وایي چې د پاکستان موجوده سیاسي بحران په نتیجه کې آئین مات کړ شو نو هیواد به هم ورسره مات شي د خبرونو نوموړي تیر ورځ په چرچده کې د عوامي نیشنل ګوند تر مشاوراتي غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړه پاکستان وایي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې چې په خاني نوم یې دای شو د موجود په اړه ثبوت نه دی پیدا کړی د خبرو تر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د امید خبري غونډې پر وخت وکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د بارانونو لقبل په مرګ جوړ د خپکان څرګندونه کړې ده د پښکال د بارانونو لقبل د پنجاب او کشمیر کې څلوېشت کسان مړه شوي دي اروپای ټولنه وایي د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران اټومي پروګرام د محدودولو پر اړه تړون به په نیویارک کې د روانې میاشتې له 13 خبرې پیل شي تر اوسه دا اعلان پر داسې مهال وسو چې ایرانیو امریکایي چارواکو په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ دوه اړخیزه خبرې پیل کړې د ناټو مشران نړۍ ته د اسلامي دولت وسلوالي ډلې فعالیتونه ارزونه کوي د ناټو مشر اندرس فوګ راسموسن وایي دا د نړیوالو ټولنیز موارد ده چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پرمختګ مخاوني سي د روغتیا نړیواله اداره WHO تازه رپورت وایي په نړۍ کې په هارو 40 سکندونو یا ثانیو کې یو کس ځان وژني
دا مهم خبرونه لندز مل مشال رادیو خبرو ردی چې عبد الحکیم کاکړ وړاندې کوي او استاذ فام د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور راګرځوم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان د کورنی ورسپانو ادارې لوستي او دغه مهم ټکی راخست دي چې تاسو یې ورته تر بولم
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن روان دي او تر دې دمه پکې نه سوا لسترهګر مړو او یو سل سوار لسنیول شوی دي او دغه رنګ پکې د پوځ دوه تیا ځوانان وجلې شوی او دوه سوا یو کم او یا جوبل شوی دي د ادارې په وینا چې د دې حقیقت نه انکار په هیڅ جوړ نشي کېدی چې د یو ملک دننه استحکام د پولو د حفاظت سره تړلی وي د دنیا یو شمیر ملکونه د ترهګرۍ ښکار شوی دي خو د هغه ملکونو ولس او حکومت په یو کوټلی منصوبه او کړنلار د هغه ترهګری ختمون کړی دی او نن د ترقۍ او خوشحالۍ ژوند تیروي. ادارې وایي چې زموږ په وړاندې د سریلنکا مثال پروت دی چې کله هلته تامل ټایګرز د ترهګری کاروایی پیل کړې نو حکومت او ولس په شریکه د هغوی د ختمون دپاره اقدامات وکړل او هغه ورځ ده چې سریلنکا یو پرامن او تر ټولو زیات ترقی کوونکی ملک دی. ادارې زیاتوي که موږ وګورو نو د پاکستان هم دا حال دی، یو طرف ته ورته کورنۍ مسلې ورپېښې دي او بل طرف ته د ترهګرۍ ښکار دی او دغه رنګ پولې یې هم محفوظ نه دي چې له امله یې پاکستان ته یو شمېر مسلې ورپېښې دي. ادارې اخیری کې لیکي حکومت او درنه ورکوونکي سیاسي ګوندونو باندې غټې ذمهواري پرېوځي چې هغوی په ګډه زر تر زره دا ملک د مشکل صورتحال نه را بهر کړي او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره خپله سیاسي ایجنډا وکاروي او هیڅ داسې یو قدم اوچت نه کړي چې د تباهۍ او بربادۍ په لور ځي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د صحت د قومي ادارې په حواله لیکي قبایلي سیمو کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره روان کال کې د پولیو رنځورانو شمېره 120 ته ورسېده. په نو کیسونو کې د دوو تعلق د خیبر ایجنسی سره او د یو د جنوبي وزیرستان سره دی. ادارې د پولیو کیسونو په تفصیل کې لیکي چې 120 کیسونو کې یوازې د قبایلي سیمې نه 90 کیسونه دي. دا شان د 40 تعلق د خیبر پختونخوا، د یولسو تعلق د سند، پنجاب او بلوچستان نه یو یو کیس مخې ته راغلی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې یو طرف ته حکومت د دې رنځ مخنیوي اقداماتو کې سستی کوي نو بل طرف ته مور او پلار هم د غلړ کې د ذمهواري مظاهره نه کوي. ادارې اخیری کې لیکي چې هغه ځایونو نه هم د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چېرته چې د پولیو ضد څاڅکي ورکړې شوي دي، کوم چې د حکومت دپاره د فکر وړ خبره ده او ممکن ده چې یا خو د څاڅکو خوندي کولو کې احتیاط نه دی شوی یا بیا کومې عملی چې دغه ساسکی ورکړي هغوی د غفلت نه کار اغسته دي. نو داسې حالاتو کې باید چې حکومت د ساسکو حفاظت او ماشومانو ته ورکول یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز آف انډیا ورسپانې لیکلي امریکا وایي په پاکستان کې پروان سیاسي بحران کې واشنگټن هیڅ ښکېلتیا نه لري. هلته بیا اکسپرس ټریبیون ورسپانې د پاکستان اوسني بحران په تناظر کې هغه هیواد ته د چین د ولسمشر سفر ته کتنه کړې ده. مجید بابر د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
هندي ورسپانه ټایمز آف انډیا په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدو سیاسي کړکېچ ته په کتو سره امریکا په دغه سیاسي شخړه کې د هیڅ ډول د سالیسۍ د رول لوبولو نه انکار کړی دی او ټولو خواوو نه یې غوښتنه کړې ده چې د خپلو اختلافاتو حل دې د خبرو اترو د لارې راوباسي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي خبریالانو ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا په پاکستان کې رواني سیاسي شخړه کې د ښکېلو ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر کې په هیڅ ډول شامل نه ده. د ورسپانې په خبره جینسا کې زیاته کړه چې موږ په پاکستان کې په روانه سیاسي شخړه کې د هیڅ ډول حقیقي تفسیر نه قاصر یو او نه معلومات لرو چې په اصل کې څه روان دي، خو موږ صرف د اوس سیاسي ګوندونو ته دا ویلی شو چې خپل اختلافات دې د خبرو اترو او په پورم نه توګه حل کړي او د یو پیاوړي جمهوري پاکستان لپاره دې په ګډه کار وکړي. ورسپانه د دې مقالې په پای کې د یوې امریکایي څېړنیز ادارې په حواله لیکي چې دا مهال پاکستان د یوې ډېرې سختې سیاسي شخړې سره مخ دی او دغه سیاسي شخړې په حقیقي معنی کې د موجوده حکومت مستقبل د ګواخ سره مخ کړی دی او هم د دغه سیاسي شخړې له امله د پاکستان هغه پیاوړی پوست چې په تیرو وختونو کې به یې په سیاست کې هم کردار لرلو ته یو وار بیا په سیاست کې د ننوتو موقع ورکړې ده. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپانې په خپل یو اداریه کې د روانې میاشتې په پای کې اسلام آباد ته د چینی ولسمشر ژی جن پینګ د هغه سرکاري دورې موضوع راغستې ده چې پکې به د چین لخوا په پاکستان کې په بیلابیلو منصوبو کې د لسو اربو ډالرو سرمایه کاری کیږي. د ورسپانې په خبره د چین حکومت به په پاکستان کې په مجموعي توګه 400 ترقیاتي منصوبو کې سرمایه کاری کوي. د دین علاوه د چین یو حکومتي اداره به په پاکستان کې د بجلی او توانایي په منصوبو کې هم سرمایه لګوي چې له وجې په پاکستان کې د بجلی د نشټوالي روان بحران کې تر ډېره حده د کمیدو امکان دی. ورسپانه زیاتوي چې د چین لخوا د دې سرمایه کاری خو ډېر هرکلی کیږي، خو پاکستاني حکومت له دا هم نه دي هیرول پکار چې د چین لخوا دغه مالي امداد خیرات نه بلکې قرضه ده او پاکستان ته د دغه قرضې ورکولو په لړ کې چین دا یو شرط هم ایښی دی چې د دغو ټولو ترقیاتي منصوبو پوره کولو ټیکې به د چین حکومتي کمپنیانو ته ورکول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسین د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو بحران د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په ویلز کې د ناتو سرمشریزي لومړی ورځ تر خبرو وروسته راسموسین وویل د ولسمشری دواړو نوماندانو په خپلو پیغامونو کې له ده سره د بحران حل کولو ژمنه کړې ده، خو د خبرداري ورکړ چې نه یوازې دا مسله باید هواره سي، بلکې د کابل او واشنگټن تر منځ د امنیتي تړون هم لاسلیک سي چې نړیوال ځواکونه د روان کال تر پای وروسته د افغان پوځ د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال احمد تکل راکوي.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لنجې سیوری په ویلز کې د ناتو د سرمشریزې پر باسونو هم خپور و. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د پنجشنبه په ورځ د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې وخت کم دی او د انتخاباتو لنجه باید حل شي څو نوی ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او په نتیجه کې نړیوال ځواکونه د روان کال له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې پاتې شي. خغلی راسموسن د ولسمشری پر کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله غږ وکړ چې د انتخاباتو د نتایجو پر سر لنجه سمدستي حل کړي څو له 2015 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته لاره وره شي. راسموسن وویل چې دواړو کاندیدانو دته د ګډ کار ډاډ ورکړی.
I can confirm that we received a message from the two.
زه ته داوم چې موږ د ولسمشری له دواړو کاندیدانو څخه پیغامونه ترلاسه کړی چې خی دوی به تر خپل وسی وسی هڅه وکړي چې یو سیاسي توافق ته ورسیږي او کدا کار وشي موږ به ته هر کله وکړو. افغانستان ته د انتخاباتو د بهیر داسې یو چټک حل پکار دی چې نتیجه یې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. ناتو په پام کې لري چې د روان کال په پای کې د خپلو محاربوي ځواکونو لیستل وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د رزنې ماموریت ته دوام ورکړي، خو دا کار د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک پرته امکان نه لري. احمدزی او عبدالله دواړو ژمنه کړې چې وقته د رسیدو په صورت کې به دا تړون لاسلیک کړي. د ناتو عمومي منشي افغانستان ته چې دفاع وزیر بسم الله محمدی په دې غونډه کې استازیتوب کاوه یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که امنیتي تړون لاسلیک نشي د ناتو ماموریت به دوام ونه کړي. ولسمشر حامد کرزی مخکې ویلي وو چې د ناتو په دې سرمشریزه کې به نوی ولسمشر ګډون کوي، خو دا لنجه حل نه شوه او د افغانستان په استازیتوب د حکومت له پریکړې سره سم دې غونډې ته دفاع وزیر بسم الله محمدی واستول شو.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناتو مشر اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د ولسمشری له نوماندانو د انتخاباتي بحران د هواري غوښتنه کړې ده. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه بل هغه موضوع ده چې تیر ورځ په ویلز کې د ناتو په غونډه کې ورباندې خبرې وسوې. راسموسن وویل نړیواله ټولنه به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره له 4.1 ارب امریکایي ډالرو کلنۍ مرسته کوي. د مشال رادیو خبريال حمید محمد په ویلز کې د غونډې ته ورغلی دی. له سره زموږ همکار احمد تکل خبرې کړې او په پیل کې د مرستو په اړه ترې تفصیل غوښتي دي. حمید محمد وای
د ناتو د سرمشریزې په پای کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن یو خبرې غونډې ته راڅرګند شو. یوازې دوی دوه بده ته اشاره وکړه چې د مرستو کومه ژمنه چې د شیکاګو په غونډه کې شوې ده چې هغه 4.1 میلیارډ ډالر ده، دوی هغه ته ژمن دي او هغه مرستو ته دوام ورکوي. خو له دې غونډې نه وروسته د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی په یو جلا خبري غونډه کې راڅرګند شو. ده وویل چې په غونډه کې چې کوم بحث شوی ده او کومه ژمنه چې له افغانستان سره شوې ده هغه نه دی راضي دي او هغه د افغان حکومت له توقعاتو پورته و. دلته د بسم الله محمدی په خبرو کې یو نوې مسله دا و چې دوی په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما اول شه د شیکاګو په سرمشریزه کې 4.1 میلیارډ ډالر مرسته شوه ده، هغه سره 1 میلیارډ ډالر نور اضافه شوه ده چې د بسم الله محمدی په خبرو اوس مهال ناتو له افغانستان سره د کلنې حساب سره 15.1 میلیارډ ډالر مرسته شمنه ده.
دا ځل دا کلنې مرسته به همداسې بې حسابه د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي او که شرط شته پکې
د ناتو عمومي منشي له افغانستان سره چې کوم 4.1 میلیارډ ډالر مرسته ده هغه مشروطي بلله، هغه مشروطي په دې بلله چې افغان حکومت چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره کوم مرسته د نړیوالې ټولنې له خوا ترلاسه کوي په هغه کې باید شفافیت موجود وي، هغه باید د فساد ښکار نه شي او دوی غواړي چې په هغه باندې یو ډول نظارت ولري. نو دغه د ځل هم چې دا کوم شمنه چې بیرته تکرار کړه ده هغه کې دی دغه خپل شرایط ایښي دي چې هغه د شفافیت په برخه کې دي.
دغه 4.1 میلیارډ یا د افغانستان د دفاع د وزیر په وینا 15.1 میلیارډ ډالر چې په پام کې دا په کال کې به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کیږي. دا به د کوم شمیر امنیتي ځواک لپاره ورکول کیږي؟ ځکه چې د شمیر په اړه هم تر اوسه پورې یو مشخص توافق نه دی شوی.
تکه په دې څه پات باندې د ناتو د غړو هیوادونو لخوا کوم ځانګړی وړاندیز نه دی مطرح شوی. د اوس لپاره دوی دا مني چې افغانستان درنیم لکه امنیتي ځواکونو ته اړتیا لري چې دوی توانېدلې دي د مخالفینو حملې او په افغانستان کې د امنیت پر ټینګښت په برخه کې مثبت رول ولوبوي. دا کومه مرسته چې ځانګړی شوی ده دا به همدغه امنیتي ځواکونو ته ورکول کېږي. د افغان حکومت یو اساسي ټینګار هم دا دی چې دوی همدومره شمېر امنیتی ځواکونو ته اړتیا لري سو کبل شي د یوې خوا کورنی ګواخونه چې پیخیږي د هغو په وړاندې مبارزه وکول شي او په سیمه کې هم د ځواک یو انډول رامنځته کړی شي چې وکول شي کله کله د بهرنیو د ګاونډیو هیوادونو لخوا کومې لاسوهنې چې کېږي هغو ته هم ځواب ورکول شي.
د مشال رادیو خبریال حمید محمد وو چې په برتانیا کې د ناټو د غونډې حال شریکاوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان په پنجاب صوبا کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته په لوی شمیر کې مرګ ژوبل اړولې ده. بل طرف ته د موسمیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا کې د بارانو او سیلابونو ویره هم څرګند کړې ده. د پاکستان د تازه بارانونو او سیلابونو د صورتحال په اړه مو زموږ د همکار ریاض مساخیل دغه راپور ته پام راګرځوم.
د آفاتو سره د مبارزې کمی اداره یا ان ډی ایم ای وای چې د تیرې شورو ورځې راسي روانو بارانونو کې تر دې دمه د سلويختو زیات کسان مړ شوي چې پکې دیرش د پنجاب مختلفو سیمو او لس د پاکستان واک لاندې کشمیر کې دي. خورسنه بیا د بارانونو او سیلابونو د لاسا د مړو شمیرا تر شپې تو زیات خایي. ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا وخت د پنجاب مختلفو سیندونو او نهرونو کې د لوړې درجې سیلاب دی. د دې ترڅنګ د موسمیاتو محکمې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو کې د بارانونو نو او سیلابونو یره سرګند کړی دا. مشال ریډیو سر خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکی مشتاق رحمان وینا وا
پیخور ډیویژن باغی کې نوخارم دی 400 دا مردان ډیویژن وغي کې مردان نو صوابی رضی هزار ډیویژن شوغوندا نو دې کې خدا سے چانس شته چې زه پزی را سے تیز بارانو شي ور سره دا خورن قوم راشي نو غي په وجه کورن تا یا دکانون تا نور رهایشی لکی وی هغه تا وبن نو ته شي اسپیشلی نوخار کې او هزار ډیویژن کې باز زنو کې اور سرا ملکن ڈویژن کے سوات وغیرہ سرا چکو میں لگی دلی علاقی دی او پیخور کے ہم دا سے چانس شتا چی کباران تیزو شو نو بیا دلتا ہم سرانے کو لشی یا سوغٹ نالی دا سے شتا چی اگی کے انکروچمنٹ شوی دے نو اگی پوجا بیا او بکورن تن نوزی
دا آفات سرا دا مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے دا سے قسمہ بیڑنی حالات سرا دا مقابلے دا پارا سمرا تیاری کرے دا پا دا حکلا مشال ریڈیو سرا خبرو کے دا پی ڈی ایم اے یو چارواکی شعیب وینا وا
تقریباً دا یو ہفتے نا منگ تیرا پریکاشن نو مونږ چې سمره کنسرن ډیسټریکټ دی هغه ټول مونږ انفارم کړل او مونږ ته چیرې سمره نیسسری اکشن ایتا سو اخلي. بل خبره دار چې دا مونږ به ډی سی ته ډیسټریکټ چې سمره ډی سی دی نه وي ته مونږ لکه دا ذمہواری ورکو چیرې دا ساس ذمہواری ده چې کسان خچ کوم ځای کې خطرې دي دا غې نه نه کې.
دا په خبره هغه خلک چې د سیندونو یا خوړونو په غاړه اوسېږي یا کاروبار کوي باید چې د اوس نه احتیاطي تدابیر خپل کړي. یاد دی وی چې د 2010 کال بارانونو او سیلابونو پاکستان کې پسونو خلکو ته مرګ جوړه اړولې و. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ترنو لاندې
مشال ریډیو ساسو لپاره د خبرونو راپورونو ترڅنګ بیلابیلی اونیز خبرونه هم لري او سوارسې دلې د ځانګړي اونیز خبرونه جمهوریت اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو په پاکستان کې د مدني ټولنو د هلو ځلو په اړه معلومات درکړل. دا ځل هم دا موضوع په افغانستان کې سیړو. په خبرونه کې به واوري چې د مدني ټولنې مفهوم په افغانستان کې څنګه کاریږي او دا د هغه هیواد د جمهوریت په پیاوړ کولو کې څه رول لري. د خبرونه جوړونکي پامیر ساحل دی. راځي چې ورته ورسو. دا تاسو او د جمهوریت
په افغانستان کې د مدني ټولنې کار څه دی؟ په هغه هیواد کې د مدني ټولنې ارزښت څه دی؟ آیا د افغانستان مدني ټولنې د هغه هیواد د انتخاباتي بحران په هواري کې رول لوبولی دی او کنه؟ آیا مدني ټولنه پر حکومت، حکومتي پریکړو او د پارلمان پر فعالیت اغیز لري او که څنګه؟ مدنی ټولنه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره څه کولی شي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو په پاکستان کې د مدني ټولنې پر شتون، د هغه هیواد د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو لپاره د مدني ټولنې پر کردار، او د پښتنو د مشکلاتو او ستونزو د هواري لپاره د مدني ټولنې پر هلو ځلو له پوهانو سره خبرې وکړې او د هغوی نظرونه مو واخیستل. په نننۍ خبرونه کې همدا موضوع د افغانستان د ټولنې، سیاست او د هغه هیواد د نوې ډیموکراسۍ په تناظر کې څېړو. په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر عبدالغفور لیوال وایي مدني ټولنه د ناحکومتي بنسټونو مجموعه وي چې له حکومت یا اپوزیشن سره رسمي تړاو نه لري.
مدني ټولنو تعریف هم دی چې هغه غیر دولتي خپلواک بنسټونه دي چې په یو ټولنه کې د بشري کتلو، د انساني ژوند، د شرایطو د ښوالي لپاره کار کوي، او تر هغه وخت پوری په مدني نهادونو په چوکاټ کې شمارل کیږي چې عملا په پوزیشن یا په رسمي سیاسي اپوزیشن کې نه وي واقع. دا بیل خبره ده چې مدني ټولنې په خپل کې دل شي کله کله ځي په ځینو مسایلو کې اپوز یا د اپوزیشن دریز غوره کې دا ممنوع نه ده. په معاصرو تعریفونو کې د جمهوریت د بشپړتیا لپاره د مدني ټولنو نهادونه د یو مکمل او مرستندوی په توګه په درک کړو. د مدني ټولنې مفهوم نوی دی نسبت جمهوریت ته. جمهوریت یو څه تاریخي سابقه لري. ما هغه بنیادونه چې جمهوریت بشپړولی شي له تیوریک پلوه، هغه د زمان په تیریدو سره نوی کیږي چې یو نوی په اصطلاح تر ټولو معاصر مفهوم چې د جمهوریت د بشپړېدو لپاره اوس مطرح دی، هغه د مدني ټولنو موجودیت دی.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په افغانستان کې خلک د مدني ټولنې له مفهوم سره تر 2001 زیږیز کال وروسته آشنا شول.
افغانستان کې چې د مدني ټولنې له مفهوم نه کوم برداشت خلک لري، یو خبره ده. خپل مدني ټولنه چې کوم هغه مفهوم کوم اصل کې کوم ده، هغه ته بیا سره ګرځو، متوجه ترمنځ ډېر تفاوت لري. دلته معمولا مدني ټولنې له مفهوم سره هغه خلک اشتاسو چې 2001 وروسته افغانستان کې نوی نظام راغی، او دلته یو سلسله د بهرنیو مرستو په ترلاسه کولو سره یو شمېر موسسې جوړې شولې، انجمنونه جوړ شولې، ادارې جوړې شولې، د ټولنو په نام باندې فعالیتونه شروع کړل چې دوی معمولا مرستې له بهرنیانو ترلاسه کولې.
خوشحال خلیل وایي مدني ټولنه انساني مثالي ټولنې ته د رسیدو یو تصور یا ویژن لري.
مدني ټولنه په معمولا یو داسې یو ویژن یا داسې یو تصور ده، یو د خیالي انسانی ټولنې تصور ته ځان رسوي چې انسانان بلته قانونمند اوسېږي، نظام اوسېږي، د یو بل مقابل کې زغم اوسېږي.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور دا مني چې په افغانستان کې د مدني ټولنې بنسټ خو ایښودل شوی دی، البته بیلابیل بنسټونه پر بهرنیو مرستو ولاړ دي.
د مدني ټولنې اساسات ایښودل شوي دي، خو یو مشکل دا ده چې دوی غیر له بهرني مرستو او فنډونو څخه دوام نسی ورکولی، لای توانایی د دې نه د پیدا کړی چې دوی پر خپل پښو ودریږي، او پر خپل دنن کې د وصول پر اساس، د اساسنامې پر اساس انتخابات وکي، او هغه اهداف چې هر یو جلا مخته یې شي دي دا هغه د پاره عملی کار وکي. ولی په مجموع کې د بینالمللي ټولنې په مرسته ولاړ مدني ټولنه اوس اواز په افغانستان کې شته، خو چون سیاسي سراسري ګوندونه شتون نه لري. تاسو در معلومه ده چې په نورو دنیا کې خصوصا غرب مدني ټولنه په حقیقت کې لکه سیاسي ګوندونه کنه هنګ فکر کو، او مدني ټولنه دا کوچنی مایان دي. کله چې ګوند حرکت کوي مدني ټولنه په پسی او د سیاسي ګوندونو نه تغذیه کوي، دوی نه مرسته اخلي.
په افغانستان کې آیا مدني ټولنه په څه ناڅه ډول پر حکومت، حکومتي فیصلو او یا هم د پارلمان پر قوانینو اغیز لري او که څنګه؟ خوشحال خلیل وایي تر یوه حده مدني ټولنې بیلابیل سیاسي او ټولنیز پیغامونه ورکړي دي، او له ارزښت یې سترګې نشي پټېدای.
دوی تر ډېره ځینو کارونو کې کامیاب دي. مثلا
ډیر شان لپاره مثلا عدالت غوښتنه کړې ده د ځینې قانونو لپاره په حکومت باندې چې دا قانون کې مثلا د ښځو مسله کې یا د مثلا د جنډر مسله کې یا مثلا هغه د کورنۍ قوانین وو د هغه په اصلاح کې دوی کوښښونه کړي دي یا مثلا نور داسې نادودې وي لکه دغه ځینې قانون خلاف کړنې چې دوی غږ جګ کړی ده یا مثلا د جنګ په ضد کله کله ناکله دوی غږ جګ کړی ده ولو که دا په هر شکل سره وو نو د اقل دغه مفهوم اوس په دې ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی ده او اهمیت
خو یونس فکور وایي د افغانستان مدني ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې چې پر حکومت او حکومتي پریکړو اغیز یا تاثیر ولري.
د افغانستان حکومت چې احساس دا دی چې رئیس جمهور د یو انتخابات څخه بیا تر بل انتخابيږي بیا څوک څه نشي ورته ویلی او انتخابات هم داسې ستونزو سره مخ کېږي چې هلته ولس نقش نه لري بلکې زور او پیسه ده. چندانې د مدني ټولنو زخت د افغانستان حکومت لکه چې دغه د مستقلو مطبوعاتو شخصیتونو غږ ته غوږ نه دی نیولی او سر یې نه دی بدګرولی. د مدني ټولنو غږ ته هم په خپلو پالیسیو کې یا د خپلو نواقضو په اصلاح کولو کې یا د شی حکومتداري پر اوستلو کې چندانې غوږ نه دی ورته نیولی او یو یې لکه کانه غوږونه دي د حکومت په مدني ټولنه کې ستونزې دي، اختلافات دي، مشکلات دي.
د نظریه یا تیوري لپلوه مدني ټولنه د یو هیواد د ملي او عمومي ګټو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې د افغانستان مدني ټولنه د هغه هیواد پر انتخاباتي بحران څه اثر لرل دي او د دې بحران د هواري لپاره څه کړی دي او کنه؟ خوشحال خلیل وایي مدني ټولنې د انتخاباتي بحران د هواري لپاره ځکه هم مهم کار نه دی ترسره کړی چې دا ټولنه په خپله د دوو کاندیدانو یا نوماندانو په حق او مخالفت کې پر دوو برخو ویشلې ده.
د دې نه مخکې چې انتخابات شروع شي، انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او د اشتراک لپاره د مدني ټولنو د مدني فعالانو البته ډیر کار کړی او خلک یې تشویش کړی ټاکنو کې برخه واخلي. خلکو ته د انتخاباتو د اهمیت باره کې معلومات ورکول او په دغه برخه کې واقعا ډېر فعال وکړ. خو د انتخاباتو نه بعد چې کوم د بحران زیږیدلی ده او دغه مسله راپیدا شوې ده، دې فشارونه په هغه اندازه نه دي لکه کوم چې مخکې له انتخاباتو نه وو. البته شاید د دې ولایت دی چې خپله دغه مدني ټولنه خصوصي موږ غواړو که ونه غواړو په یو ډول دغه خلک هم د ملي ټولنې غړي دي او د دغه دوو ټیمونو سره حتمن څه خواخوږي او دلچسپي لري. نو په همدې اساس به دوی تقریبا
د سیاسي چارو پوه یونس فکور په دې اند چې مدني ټولنه صنفي غوښتنې لري او سیاسي ګوندونه عمومي غوښتنې لري. دا زیاتوي چې که مدني ټولنه آزاد وي او پر اصولو ولاړ وي نو له جمهوریت نشي بېلېدای.
مدني ټولنې د صنفي غوښتنو د خلکو د یوې برخې د غوښتنو لپاره جوړیږي. مثلا نقاشان دي، مثلا بشري حقوق دي، مثلا د زندانیانو حقوق دي. دا ار یو جلا صنفي غوښتنې دي چې طبیعي دي دوی په یو عمومي منظره کې د وطن راټولي او د بلې خوا څخه سیاسي عذاب د مدني ټولنو څخه دا ډول استفاده او کاری دوی چون صنفي غوښتنې ځانګړي غوښتنې لري او حزب عمومي غوښتنه لري. بناءً مدني ټولنې د ټولنې او د جمهوریت په انکشاف کې په وده کې ډېر رول لري. که دا مدني ټولنې رښتیا هم د خپلو صنفي غوښتنو دپاره پر خپلو پښو ولاړې وي، مستقل وي او په خپل دننه کې هم اصول حاکم وي، دا د جمهوریت څخه جلا ناپذیره او جلا نه کېدونکي بنسټونه دي چې دې ته باید په راتلونکي کې ډېر پام وسی.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له یونس فکور سره هم نظر دی او زیاتوي چې مدني ټولنه له ډیموکراسۍ پرته وده نه کوي.
خپله د مدني ټولنې دا کانسپټ یا مفهوم چې کوم ده، دا په خپله ډیموکراسۍ یا مثلا هغه هیوادونو کې چې هلته جمهوریت وي دا هلته موږ کولی شو دا مسله وڅېړو. نو بې له مدني ټولنې له بنسټونو یا فعالیتونو نه یا بې له ګوندونو نه هېڅ ډیموکراسي معنی نه لري. خو په افغانستان کې له بده مرغه په ګوندونو مه هغه رقم وده ونه کړه په ډېرو لسو کلونو کې. موږ ته ویلی سم چې موږ غیر ګوندیزه ډیموکراسي لرودله، خو د مدني فعالیتونو یا مدني ټولنو په جوړولو کې دلته کار سوی ده، ډېر بنسټونه جوړ شوي دي. په مجموع کې د جمهوریت په تقویه کې د مدني ټولنې فعال اهمیت ده د نسترګې نسي پټېدلی، ځکه چې که چېرته موږ مدني ټولنه ونه لرو، مدني ټولنه داسې یو بنسټونه یا داسې نهادونه دي چې هلته آزاد بحث کېږي، ستونزې د خلکو اورېدل کېږي او هغه ستونزې او مشکلات په نښه کېږي او بالاخره دغه ستونزې په یو نه یوه توګه باندې د ټول ملت ترسيږي د منګه سیاست مدارانو ترسيږي حکومت ترسيږي او هغه څه قانون جوړي لکه پارلمان هغه سره د خپل ستونزې شریکي سي هغه په قوانینو کې دی هغه په باره کې خپل نظر اصلاح کی او هغه قانوني تعديلات ضرورتي هغه په قوانینو کې ایجاد کی حکومت سي د خپل برخه کې هم دا کار نه وکي.
د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال زیاتوي په افغانستان کې د مدني ټولنې جوړېدو عمل طبي نه و خو د پاند پدې کې بریالي شوی دا چې د زونو ډیموکراټیکو ارزښتونو یا اقدارو لپاره کار وکړي.
کله هم د افغانستان کې د مدني ټولنو د رامنځته کېدو پروسه ډیره ابي نه و. د ټولو سره سره دوی وکړل شو چې خپل نقش ادا کړي او د دیموکراسي او د بیان د ازادي په تیر بیا د بشري حقوقو د اصل د رعایت لپاره علیزالی وکړي او زه فکر کوم تر ډیره بریده بریالي هم وو. ما ځکه ویلې چې دوی په طبیعي توګه رامنځته نه شول چې له بده مرغه د مدني ټولنې له کانسپټ او مفهوم سره دلته په افغانستان کې خلک ډېر نه وو آشنا. دوهم دلیل دا و چې دوی د نړیوالو مرستو په سلسله کې په یو ډول بهرني ملاتړ باندې په محتاطه بڼه رامنځته شوي او کله چې دغه ملاتړ کمېده مدني ټولنو دوه لارې درلودې، یا دا چې سقوط وکړي او یا دا چې د ملاتړ لپاره بدیل لارې پیدا کړي، او هر کله چې بدیل لارې د دې لپاره رامنځته کېدي د دوی هغه د مدني ټولنو د حیثیت لپاره په اصطلاح تاوان پېښو، او دا تر پوښتنې لاندې راوړل چې آیا اوس هم دوی د مدني ټولنو په نامه یادېدلی شي کنه.
اوریدونکو تاسو په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې تصور او د دې مفهوم نوی دی. پوهان په دې اندي چې دا ټولنه د افغانستان د جمهوریت د ودې لپاره ارزښتناکه رول لوبولی شي. دا ورنننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه